با تشکر از همراهیتان، حالا هم در مجله خبری با ملالای بشیر باشید.
تشکر ډیر زیات مننه امید جان. درنو اوریدونکو د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجلې ته شرغلاست. د مازیګر شپږ بجې سوې. زه ملالۍ بشیر او همکارانو سلامونه وړاندې کوو. دا خپرونه د آصف حبیبي په تخنیکي مرسته خپریږي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په شمالي پولو کې د روسیې او تاجکستان پوځي تمرینات معمولي او د دغو هیوادونو پورې تړلي موضوعات ګڼي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له نور یاس نوري څخه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان محابس عمومي ریاست تایید کړه چې د پل شرخي په زندان کې یو شمېر بندیانو اعتراض کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تیر هجري قمري کال په سلګونو هغه کسان نیولي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس درلود. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر چې کیوبا ته په تاریخي سفر تللی، نن د هغه هیواد له ولسمشر راول کاسترو سره د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې ګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د محابسو عمومي ریاست تایید کړ چې د پلچرخي په زندان کې یو شمېر بندیانو اعتراض کړی دی. د محابسو د ریاست د دفتر رئیس جنرال حبیب ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر ښځینه بندیانې چې په وروستیو کې له بادامباغ زندان څخه پلچرخي زندان ته انتقال شوي، له خپلو خونو د زندان انګل ته راوتلي او غوښتنه کوي چې بیرته د پخواني زندان ته واستول شي.
وضعیت تحت کنترل است. کدام گفتی نیستیم. مبوسین ناصر یک تار پیش ما انتقال دادن به مبس مرکزی، یا ناراض هستن که چرا ما رو انتقال دادن. فقط یا میخوایم که بعد ما از بادامباغ و انتقال نمیشیدیم و اینجا در اونجا چون هدایت مقامات بود ما جای دیگه نداشتیم، مجبوری را انتقال دادیم.
ښاغلي حبیب، په دې اړه چې د دغو بندیانو شمېر څومره دی او آیا غوښتنې منل شوي او که نه نور جزئیات ورنکړل؟ د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په اړه د افغان چارواکو ضد نقیض څرګندونې به دا پروسه زیانمنه کړي. دا خبره نن د دغه شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې وکړي.
امیدوار هستیم که از همچی زار نظرهایی که پروسه صلح را خطردار می سازه خودداری بکنه.
مسعود په دې وروستیو کې ویلي چې طالبان پر سولې باور نه لري او غواړي چې د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 1494 هجري لمریز کال کې سلګونه هغه کسان نیول شوي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس درلود. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د نورو قاچاق کړونکو د نیولو لپاره هم د دوی هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ډیری افغانان د قاچاق کړونکو په مرسته غواړي چې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. اروپا ته د کډوالو د اوسني بهیر دوهمه لویه برخه له سوریانو وروسته هم افغانان جوړوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره ډیر ژر نیمایي بودیجه ورنه کړي، انتخابات په خپل وخت ترسره نشي. د خبرې د دې کمیسیون ویا نور محمد نور نن ازادي راډیو ته وکړه. کمیسیون د بودیجې لپاره دا پرله پسې غوښتنه په داسې حال کې مطرح کوي چې د حکومت اجرایه ریاست وایي چې راتلونکي انتخابات به هغه کمیشنران ترسره کوي چې نوي د غوروي کمیټې لخوا ټاکل کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر بچ کیوبا ته په تاریخي سفر تللی، نن د هغه هیواد له ولسمشر راول کاسترو سره د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې وګوري. اوباما په نږدې نوي کلونو کې د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې له کیوبا کتنه کوي. اوباما دغه سفر د دواړو هیوادونو او ولسونو ترمنځ د نویو اړیکو د ټینګښت او فرصتونو د ایجاد لپاره تاریخي سفر یاد کړ. اوباما هوانا ته له رسېدو سره سم د امریکا د سفارت کارکوونکو ته په خبرو کې وویل: And it's a historic opportunity. دا یو تاریخي کتنه او د کیوبا له خلکو سره د مستقیم اړیکو د ټینګښت لپاره یو تاریخي فرصت دی، او هم زموږ د دواړو ولسونو ترمنځ نوي اړیکو د ایجاد لپاره د نوي معاملو او تجارتي تړونونو یو فرصت دی. دا زموږ لپاره هم چې د راتلونکي په اړه د پخواني په نسبت په ډیر روښانه وي خپل لیدلوری په ډاګه کړم. د هوانا واشنگټن اړیکې په 1959 کال کې فیدل کاسترو لخوا د انقلاب راهیسې سړې وې. د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې پولیس وایي و امنیت ساتونکي یو 11 کلن هلک چې بیرونکی ماسک پر مخ په ډزو وژلی دی. پولیس وویل دغه هلک په پټه غوښتل چې دغه امنیت ساتونکي وبیروي چې هغه پرې ډزې وکړي. دا پیښه پرون په فیروز آباد سیمه کې رامنځته شوې ده. دغه هلک روغتون ته انتقال شوی و چې ډاکترانو یې مړینه اعلان کړه. امنیت ساتونکي هم توقیف شوی دی. لومړني تحقیقات ښیي چې هغه بیرېدلی و او پر دغه هلک ډزې کړې وې. د روسي پوځ له امریکایي استازو سره د سوریې د اوربند عملي کولو د میکانیزم پر سر د موافقې لپاره د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د روسي د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز دفتر لخوا خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د سوریه لور بند خل سرغړونې د اجرایوي میکانیزم پر سر د موافقې په تطبیق کې نور ځند منل نه دی. په اعلان کې د غراز ویل شوی چې د سوریه سول غختون کې وګړي د ځند لامل د لمسونکو اقداماتو او بریدونو په ترڅ کې هر ورځ وجل کیږي. ایلمه وای که روسیا تر سبا پورې جواب تر لاسه نکړي او اړخیز اقدام ته مخه کړي د سوریې اوربند فبروري له 28 نافذ شوی چې د شخړو لکمیدو سره د پام وړ مرسته کړې ده. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وای د قزاقستان پرلماني انتخابات په هغه دیموکراتیکه بڼه چې د هیواد ژمنه کړې و نه برابر دي. سازمان د انتخاباتو د څار تنظیمونکې ماری تاتی دی وویل که څه هم قزاقستان یو څه پرمخته کړی خو د هیواد تر اوسه اوږده لاره په مخ کې لري چې د انتخاباتو په اړه خپلې ژمنې پر ځای کړي. په قزاقستان کې د انتخاباتو چارواکو وویل چې د ولسمشر نورسلطان نظربایف ګونور اوتان په پرونیو انتخاباتو کې تر 2% زیاتې رایې ګټلې دي. دغه انتخابات د قزاقستان د ولسي جرګې یا یو سلو وکسیز مجلس لپاره ترسره شول. او د روسیې په جنوبي سیمه روستوف کې وی محکمې نن اوکراینی پیلوټ نادیا ساوچنکو په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې د دوه روسي خبریالانو په وژلو کې پلاست لرلو مجرم وپیژندله. د روسي خبري اژانسونه وایي د دونس کارت محکمې قاضي چې فیصله یې اورول ویل ساوچنکو سیاسي کرکې د کارت هڅولې و څارنوالان د ساوچنکو لپاره چې پر ځان لګول شوي تورونه ردوي د درویشت کلن بند سزا غواړي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ چپت ولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. په افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې په راتلونکو دوو درو ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي.
په بهانه جوی د دوال افغانه نشته کوم یو امتیاز طلبي د دوال افغانه نشته.
د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په شمالي پولو کې د روسیې او تاجکستان پوځي تمرینات معمولي او د دغو هیوادونو پورې تړلي موضوعات ګڼي.
منګ غواړو چې په افغانستان کې تروریزم داعش وځپل شي.
یو افغان کورنۍ چې اروپا ته د تک په هدف یې ټوله پانګه او جایداد له لاس ورکړي له خلکو غواړي چې د قاچاق وړونکو په ژمنو ونه غولېږي.
دا دښمن سرمده اولاد کنه ایفتون نکړه ایف زندگی ته نکړه.
د دغو او نورو راپورونو اورېدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې په راتلونکو دوه دورو ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر او چقون ازادي رادیو ته نن ویل چې لا هم د دواړو دولو باصلاحیته استازو ته ترمنځ په کابل کې د سولې خبرې دوام لري. بل خو د چارو کارپوهان په دې باور دي چې ک د حزب اسلامي څو ټوټه سوی ګوند سره متحد او له حکومت سره سوله وکړي د افغانستان رواني امنیتي ستونزې به یو څه کم شي. په دې اړه نور حال رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې تر ډیره د نظر یووالی موجود دی. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې دواړو لورو ترمنځ نه پلمي او نه هم د امتیاز خبره مطرح شوې ده.
موږ چې هغوی سره به چې ناسته درلوده کوم یو بهانه جوی له دواله خوانه نشته کوم یو امتیاز طلبي له دواله خوانه نشته. زه داسې اټکل کوم انشاءالله په دوه درې ورځ په راتلونکي ورځو کې په یو ښه توګه سوله د افغانستان د دولت او شورای عالی سوله او د حزب اسلامي ګوند سره انشاءالله راځي.
تیره اونۍ د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي درې کسیز باصلاحیت پلاوی کابل ته راغی او له پنجشنبې راهیسې د سولې عالي شورا له غړیو سره د سولې په خبرو بوخت دی. د سولې عالي شورا وایي چې د دې پلاوی لخوا درې عمده شرطونه چې ملي حاکمیت، ښه حکومتوالي او د عدالت تامینول دي مطرح شوي چې دا د افغان حکومت او ولس غوښتنه هم ده. د دې شورا غړي وایي چې په یو لړ نورو وړاندیزونو هم خبرې روانې دي خو د دغه شورا چارواکو په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. که څه هم د سیاسي چارو افغان کارپوهان د سولې خبرو ته د حکمتیار ډلې له حاضرېدو هرکلی کوي خو له نورو وسلوالو ډلو هم غواړي چې د سولې خبرو ته کښېني. لیکوال او ژورنالیست زبیر شفیقی په دې باور دی کده حزب اسلامي څو ټوټې شوی ګوند سره متحد او له حکومت سره سوله وکړي د افغانستان روان وضعیت به ورسره یو څه خشي.
که متحد حزب اسلامي متحد تصور شي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي، د سولې په جریان کې زه فکر کوم چې په افغانستان کې دا اوس هم د دغه مطرح لور یو د ټولو نه زیات دوی زیات اعضا لري، غړي لري، نو زیات به غټ قوت بشي. مګر مشکل یې همدغه دی چې فعلا خو حزب اسلامي په زیاتو ټوټو وېشل شوی دی.
د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې د جګړې دوام د وسلوالو مخالفانو په ګټه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره په افغانستان کې یو ځل بیا پر جګړې ټینګار کړی او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې د دوی په وړاندې د تبلیغاتو پروا ونه کړي. د طالبانو لخوا د سولې د خبرو له ردېدو سره سره ولسمشر ویلي چې د سولې خبرو ته ناهیلی نه دی او په دې برخه کې ستراتیژیکه حوصله کوي.
همدارس د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د سولې په اړه د افغان چارواکو زده او نقیص خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي. د دې شورا چارواکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې حکومتي چارواکي باید د سولې په اړه خلکو ته د منفي ذهنیت د ورکولو پر ځای د دې پروسې د کامیابۍ په باب خبرې وکړي. په ورستیو کې د نشې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ټینګار کړی چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي چې د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. صفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې لوړپوړي افغان چارواکي د سولې د پروسې په اړه زده او نقیص څرګندونې کوي، د سولې عالي شورا په دې اړه په واحد نظر او دریځ ټینګار کوي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر افغان چارواکي باید د سولې په اړه د خلکو ترمنځ د بدبینۍ پر ځای خوشبیني پیدا کړي. د ښاغلي اوچخون په خبره د سولې په اړه زده او نقیص خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي.
هغه کسان چې دا ځینې زار نظرونه کوي، هغه چې د صلح پروسه به خطردار کوي، زه فکر کوم هغه د افغانستان د ملي په ګټه نه ده، اب افغانستان په ګټه هم نه ده او د منطقې په ګټه هم نه ده. زما امیدواری دا ده چې دغه کسان او ټول دغه سروران چې د افغانستان د شورا عالی صلح سره همکاري وکړي.
ښاغلی اوچقنوایي چې په وروستیو څو کلونو کې هم دغو زده او نقیص خبرو په افغانستان او سیمه کې د لانجو او ستونزو لمن نوره هم پراخه کړه. په دې وروستیو کې د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ویلي چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. ښاغلی مسعود د یکشنبې په ورځ په پنجشیر کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې وسلوال مخالفین باید کمزوري شي او همداراز د افغان ځواکونو د دفاعي حالت د پیاوړتیا ترڅنګ باید د مجاهدینو شورا هم جوړ شي. خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله په بلخ کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې له سولې ملاتړ کوي او باید د سولې خبرې مخته ولاړ شي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم څو واره د سولې په خبرو او له دې پروسې سره د وسلوالو طالبانو په یو ځای کې دوه ټینګار کړی دی. د افغانستان ولسي جرګه ټینګار کوي چې د سولې په اړه باید حکومتي چارواکي واحد نظر ولري. د دې جرګې یو غړي نذیر احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان چارواکي باید ملي ګټو ته په پام له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي.
افغان ولس سولې غواړي، موږ د جنگ غوښتونکي نیو. خپل هغه مشران چې دوی په دې نظام کې اوسېږي او د دې نظام نه دوی روش کړی ده، دوی نه زه هیله کوم چې باید د سولې په مورد کې دغه رقم ته دروازې بندې نه کړي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته باید وګوري، د شخصي ګټو نه ملي ګټې مهمې وګڼي.
اخو یو شمېر افغان کارپوهان دا خبره هم کوي چې په نظام کې دننه ځینې چارواکي د سولې د پروسې د پرمختګ مخالفه دي. یو له دغو کارپوهانو محمد یوسف امینزازی دی.
فقط قدرت سیاسي را در افغانستان میخواهند چې همونطور د قبضه خود باید داشته باشد.
دوی غواړي چې په افغانستان کې سیاسي قدرت په خپل قبضه کې ولري. دوی له یوې خاصې طبقې څخه د هغوی د تشویق او د هغوی د زور لاسته راوړنو په خاطر ملاتړ کوي. د جهاد او مقاومت او قومونو ټیکداران اند یوې ښې حکومتولۍ د تنظیم معنی هم ګرځېدلې دي.
حکومتداري درست شدن.
ښاغلی زازای همدارس ټینګار کوي چې د سولې په اړه زده او نقیص خبرې اوسنی وضعیت ته په کتو زیان بخونکي تمامیږي او حکومتي چارواکي باید د سیاسي تبلیغاتو پر ځای له سولې شورا سره همکاري وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو د د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په شمالي پولو کې د روسیې او تاجکستان پوځي تمرینات معمولی او د دغو هیوادونو پورې تړلې موضوعات ګڼي. د دغه وزارت چارواکي ډاډ ورکوي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورو ګاونډیو هیوادونو ته خطر پیښ کړي. یو شمیر نظامي کارپوهان بیا په افغان تاجک پوله کې د روسیې او تاجکستان ګډ پوځي تمرینات پارونکي ګڼي. نور حال محمد حدیث پر دې سره کوي.
روسیه او تاجکستان د افغانستان له خاورې د ورپیخ احتمالي امنیتي غوښ له کابله تل خپل اندېښنې له افغان حکومت سره شریکی کړي، خو دا ځلې د هیواد په شمالي پولو کې پراخ پوځي تمرینات وکړل. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم دغه پوځي تمرینات روسیه او تاجکستان پورې تړلې موضوع ګڼي، خدا ډاډ ورکوي چې له خپل خاورې به هیڅ هیواد ته د زیان رسیدو اجازه ورنکړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه به پرېنږدي چې داعش او یا نورې سختدریزه وسلوالې ډلې په افغانستان کې مرکزونه جوړ کړي او د افغانستان له خاورې نور هیوادونه وګواخي.
افغانستان د تروریزم سره په جګړه کې بوخت دی. موږ غواړو چې په افغانستان کې تروریزم داعش وځپل شي، دلته مرکزونه ونه لري، او موږ د همدې لپاره د جګړه کلکه پر مخ بیایو چې دغه نه دلته مراکز جوړ کړي او نه نورو هیوادونو ته خطر پېښ کړي. څه شی چې په موږ پرې اړه لري هغه دا دی چې موږ اجازه نه ورکړو چې د افغانستان د خاورې نه نورو هیوادونو ته مزاحمت پېښ شي او یا تروریزم صادر شي.
روسیه او تاجکستان خاونه وړاندې د هیواد په شمالي پولو کې له افغانستان څخه د ورپیخ احتمالي امنیتي غوښ د مخنیوي په هدف ګډ پوځي تمرینات پیل کړل چې څلور ورځې دوام وکړ. د تاجکستان د دفاع وزارت ویلي چې په دغه تمریناتو کې 50,000 تاجکي او 2,000 روسي ځواکونو برخه اخیستې وه. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دغه پوځي تمریناتو کې په سلګونو زغروال ګاډو او لسګونو الوتکو هم برخه لرله. په ورته وخت کې پوځي کارپوهان بیا د روسیې او تاجکستان دغه ګام پارونکی بولي. پوځي کارپو باری آرز اندېښنه ښیي چې د روسیې دا ډول حرکتونه به په سیمه کې د زبرځواکه هیوادونو ترمنځ پوځي سیالۍ ته لار هواره کړي. دا چې د روسیې او تاجکستان پوځي تمرینات ولې او څنګه د زبرځواکه هیوادونو ترمنځ سیالۍ ته لار هواروي، دې پوښتنې ته ښاغلی آرز ځواب وایي.
ریشی لکه روسیا چې د داعش په حق لباندې یو ګومان کوي یا داسې فکر کوي چې دا به د سترو هیوادونو یو اګلارې وي چې د آسیا میان د بې ثباته کولو لپاره او یا پر ذخایرو باندې د منځنۍ آسیا د تسلط پیدا کولو په منظور به دا ترسره.
د ولسي جرګې پخوانی غړی او د افغانستان د همبستګۍ او ملي نهضت د ګوند مشر سید اسحاق ګیلاني وایي روسیا او تاجکستان په دې پوهیږي چې افغان حکومت په افغانستان کې مخبر خرابیدون کې امنیتي وضعیت نشي کابو کولای، نو ځکه خواړي خپل په دې برخه کې اقدام وکړي. خغلی ګیلانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم افغان حکومت تل دا ادعا کړي چې افغانستان کې د وسلوالو د ځپلو توان لري، خو د افغانستان په خاوره کې د داعش او ځینو نورو سختدریزو ډلو فعالیت دا ښیي چې افغان حکومت په دې برخه کې ناتوانه دی او اوس روسیه خپل غواړي منځنۍ آسیا ته د افغانستان له خاورې د احتمالي امنیتي ګواښ مخه ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پښتو خبری مجله اوري. یو افغان کورنۍ چې اروپا ته د تک په هدف یې ټوله پانګه او جایداد له لاس ورکړي، له خلکو غواړي چې د قاچاقونکو په ژمنو ونه غولیږي. نادره هغه میرمن ده چې له خاوند او درو ماشومانو سره یې اروپا ته د غیر قانوني سفر کډ تړلې وه، خو د پولیسو لخوا بیرته هیواد ته راستنه سوه. اسدالله لودین نور حال راکوي.
اروپا ته د آرام ژوند تلو په نیت سلګونه افغان کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ شوي او سلګونو نورو بیا دغه ارمان له ځان سره ګور ته وړی دی. نادره هم د هغو کسانو له ډلې ده چې غوښتلې له خپلې کورنۍ سره په قاچاقي لارو اروپا ته ولاړه شي. نوموړې وایي اروپا ته د سفر لپاره یې خپل کور خرڅ کړی، خو اوس ورڅخه د کور پیسې او نوره پانګه له لاسه وتلې او ناهیلې بیرته هیواد ته راستنه شوې ده.
د ماکرونو میشتمه
من په مکرویانو کې اوسېږو. خپل کور او یو شمېر وسایل مو وپلورل. څه پیسې مو چاته امانت پرېښې وې چې اروپا ته یې راولېږي. اوس هغه پیسې هم له لاسه ولاړې. اوس چې افغانستان ته راغلي یو هېڅ پیسې نه لرو. یوازینۍ هیله مو الله ته ده. غواړم همدلته یو باعزته ژوند ولرو.
15 کلنې نادرې ازادي راډیو ته وویل اروپا ته په لار د ایران په خاوره کې د پولیسو لاس ته ولوېدل چې بیرته هیواد ته راستانه کړای شول او اوس اړه ده چې له سره ځان ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. نادره درې زامن لري چې لومړی 14 کلن، دویم 10 کلن او دریم د شپږو میاشتو عمر لري. نادری غوښتل خپل کورنۍ سره د ایران لارې اروپا ته سفر وکړي، خو وایي په لاره کې دومره وکړی دل چې مرګ یې په خپلو سترګو ولید. نوموړی وایي د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي سیمه کې په ساعتونو پلی مزل وکړ چې د پولیسو د ډزو او غلو ویره هم ورسره وه. نادره وایي په لوږه او تنده کې د غرونو او دښتو پر لپسې مزل وکړ او کله ناکله به په ترپالی موټرو او موټرسایکلونو هم سپریدل.
خطر بود که اصلا مور از
خطر وو منګې ل یو غرنه بل ته بیولو په داسې تیارې کې مو مزل کوو چې خپل مخ مو نشوي لیدلی. دوه درې ساعته منګ د تیګو په منځ کې ویدو وو. ډیر بد وضعیت وو. سم خو هم کار پرې خوت قچقلون کې وای یو ساعت شاوخوا پلې مزل دی، خو دا ټولې خبرې درواخ دي. ما چې کله خپل ل نږدې وضعیت وکړه ژوند می ډیر خراب شو.
خاک بسر ما شد.
نادره چې د درې ورځو لپاره په ایران کې توقیف و وایي د ایران پولیس له افغانانو سره ناوړه چلند کوي او په سپکه سترګه ورته ګوري. نادره له نور افغانانو هم غواړي چې د قاچاقړونکو په ژمنو ونه غولېږي او غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه نه کړي.
دا دښمن سر مده ورو دګ نه وره ایفتون نکړه ایفز
الله دې زما د سر دښمنان په هغې لار نه بیایي. دلته که چاته یو مړی ډوډۍ هم پیدا کیږي باید په ډیر عزت سره یې وخوري. په هغې لاره کې ماشومان ورکیږي، بیا یې په بدل کې 15-20 زره ډالر غواړي. ښځې له ځان سره بیایي او خاوندانې هم هیڅ نشي کولی. که خاوند یې څه ووایي ډزې پرې کوي. هغوی انسان ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. خلق باید هیڅکله هم د قاچاقبرو په خبرو تیر نه وزي.
فریب قاچاقبر اصلا نخره.
دا په داسې حال کې ده چې په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 4000 افغانان اروپا ته د غیر قانوني سفرونو پر مهال مړه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په دې کال کې د 2.5 لک په شاوخوا کې افغانان په غیر قانوني لارو اروپا ته تللي دي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د انسان له قاچاقړونکو سره مبارزه د دوی له مهمو دندو څخه ده او زیاتوي چې تیر کال یې سلګونه کسان په دې تور نیولې دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي له هغو کسانو سره قانوني چلند وشي چې خلکو ته فریب ورکوي.
د خلکو په همکارۍ موږ کوشش کوو تر څو نور زیات هم دغه کسانو یا ګروپونو مخه ونیسو. دا خو یو د هغه وظایف څخه چې پولیس ورته ډېر مسؤلیت لري. خاصتا په تیر کال کې سلګونه هغه قضیې شته چې خلک نیول شوي دي په دې اتهام باندې او دوی لپاره جرایم دوسیې جوړ شوي او عدلي او قضایي نهادونو ته سپارل شوي دي.
اروپا ته تللي یو شمېر افغانان هم اوس هلته په تنګ دي او داسې هڅې پیل کړي چې بیرته خپل هیواد ته راستان شي. تر اوسه 100 افغانان په خپل خواخل اروپا څخه هیواد ته راستانه شوي او د زرو په شاوخوا کې نور دې ته منتظر دي چې هیواد ته راستانه شي. ځوانان تل بیا د غیر قانوني سفرونو د مخنیوي لپاره په دې ټینګار کوي چې حکومت باید د هیواد دننه کاري زمینه پراخ کړي.
کلاس دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
په سیکا کې هم د بینډ شکا مثبت تغیرات راغلي.
په پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم دي چې ځان کار نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له ازادي رادیو.
دا ازادي رادیو ده. په کابل ښار کې شمیر دکانداران وایي چې اوس مهال کورنی تولیدي خوراکي مواد دومره بازار نه لري. دوی له حکومت غواړي چې کورنیو تولیداتو ته بازار ومومي او د کیفیت لوړولو ته هم پام وکړي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په کور دننه د تولید سویو موادو کیفیت د بهرنیو اموالو په پرتله لوړ دی او ډیری افغان تولیدات د سیمې په کچه ساری نه لري. نور حال د نجیب زمان پر راپور کې اورو.
په تیرو څو کلونو کې که څه هم د هیواد دننه د بیلابیلو کورنیو تولیداتو کچه لوړه سوې، خو لا هم خلک د کورنیو په پرتله بهرنیو توکو ته ارزښت ورکوي.
بل بیا ده کلچه کیلو چند است؟
یک
سر سیر په شیر چند است؟
د کابل یو شمیر دوکانداران وایي د هیواد بازارونه دا مهال نوي فصلو کې په بهرنیو تولیداتو ولاړ دي او کورني تولیدات سم بازار نه لري. د کابل په شهرینو کې محمد تمیم د خوراکي موادو دوکان لري. دی وایي په لومړي سر کې د کورنیو تولیداتو کیفیت شوي، خو وروسته یې کیفیت ورځ تر بلې ټیټ سي او خلک یې هم اخیستلو ته زړه نه ښه کوي.
هر شی خرڅېږي، پاکستاني او ایراني. خلک افغاني خوښېږي. د افغانستاني دقیق فابریکې چې ده اول ځل کې ډېر ښه کوالټي ښه تولیدات لري، بیا لږ وروسته وخت چې ورباندې تېرېږي بیا هر شی خرابېږي.
د سوپرمارکیټ خاوند حاجي شیر محمد ازادي راډیو ته ویل په بازارونو کې ایرانی او پاکستانی اموال ډیر خرڅلاو لري، ځکه چې خلک فکر کوي د کورنیو تولیداتو په پرتله کیفیت ښه دی. محمد عارف چې د کابل د مکرو ریانو په سیمه کې په یوه هوټل کې شاګرد دی وایي چې بهرني تولیدات ځکه اخلي چې کیفیت یې ښه او نیټه هم دقیقه وي.
ان داخلی می خریم و ان خارجی می خریم. داخلی کده باز خارجی
هم کورنی اخلو هم بهرنی. لا کورنی څخه بیا بهرنی مواد شدی، کیفیت یې شدی او هم یې نیټه دقیقه ده. کورنی مواد سم ندی، نیټه یې تیر شوی وي.
چارواکی وایي چې په افغانستان کې د مستهلک د حق د خوندیتوب لپاره قانون نشته او بازار تر ډیره د سوداګرو په ګټه دی. افغان ولسمشر هم له دې مخکې ویلي و چې په هیواد کې د سوداګرۍ بیلانس برابر نه دی، د صادراتو کچه کمه او هیواد ته بهرني مالونه ډیر واردېږي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د هیواد 50% صنعت له رکود سره مخ دی او که حکومت د صنعتکارانو د ملاتړ په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي نه کړي، دغه پاتې ماتګوټ صنعت به هم له منځه ولاړ سي.
تولیدات کالای مصرفی که ما داریم در مارکت،
هغه تولیدات چې موږ یې لرو په مارکیټونو کې سوداګر او حتی دکانداران وایي چې په هغه صورت کې موږ تاسو اجناس اخلو چې د افغانستان سخت لیبل ورڅخه ایستکړی، بهرنی لیبل ور باندې نصب کړی چې یو بهرنی نوم ولري،
یو نام خارجي داشته باشه.
په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو او صنایعو د وزیر رئیس میرزمان پوپل ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان په 1940 کال کې 1504 اتیا تر 1590 میلیونو ډالرو بهرنیو هیوادونو ته صادرات درلودل چې پکې افغاني تولیدات او محصولات شامل دي. دی وایي چې د بهرنیو هیوادونو منفي تبلیغات افغاني تولیداتو ته سخت ضربه ورکړی ده. له بل پلوه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته ویل چې افغاني تولیدات د سیمې په سطحه ساری نه لري.
تر اوسه پورې داسې یو شی موږ ته نه دی رسېدلی چې د افغانستان توک او کالي چې افغانستان ته تولیدېږي دا د بې کیفیت توکي وي، د دې لپاره خرڅلاو نه لري. موږ کولی شو چې د منطقې په سطحه کې بعض شیان چې تولیدوو هغه رقابت وکړو، لکه سیخ ګول، غیر الکولي نوشابهګانې چې فانتا کوکاکولا او جوس ده، دا رقم بوت و چرم و کالی چې افغانستان تولیدېږي دا د منطقې په معیارونو په سطحه کې ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په ځانګړي وینا کې د کورنیو تولیداتو د تشویق او ملاتړ په هدف له ټولو دولتي ادارو څخه غوښتنه وکړه چې له کورنیو تولیداتو څخه استفاده وکړي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر چې کیوبا ته په یو تاریخي سفر تللی ټاکل شوی، نن په هوانا کې د ولسمشری په ماڼۍ کې د هغه هیواد له ولسمشر سره وګوري. اوباما چې په نږدې نوي کلونو کې لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې هوانا ته ځي، دغه سفر یې د دواړو هیوادونو د خلکو او دولتونو ترمنځ د هر اړخیزو اړیکو د ټینګولو لپاره یو نوی فرصت بللی دی. نوریاس نوري نور حال راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما او د کیوبا ولسمشر راول کاسترو به نن زاړه اختلافات تر شا پرېږدي او د هوانا په انقلابي ماڼۍ کې به تاریخي کتنه ترسره کړي. دغه کتنه منتقدینو ته د دې پلمه په لاس ورکوي چې نتیجې ته چې آیا د اوباما په پالیسۍ کې د 180 درجې بدلون ته به بشپړ هرکلی وویل شي کنه ډیر زیر شي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اوباما لپاره بل هوانا بل خزای نوي چې وخی تعامل د انزوا په نسبت کولای شي په دغه کوچني کمونیستي هیواد کې د پام وړ تغیرات راولي. خو د کیوبایانو لپاره تر اوسه دا مسله روښانه نه ده چې آیا حکومت یې دې ته چمتو دی چې ثابت کړي ډیپلوماتیکي اړیکې به چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بیرته ټینګ شوي یوازې په خبرو کې نه محدودېږي. اوباما په نږدې نوي کلونو کې د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې په ایر فورس 1 الوتکه کې هوانات زی هوانات له رسیدو سره سم هغه لومړی په هوانا کې د امریکا د نوي پرانستل شوی سفارت له کارکونکو سره وکتل. اوباما دغه کتنه د کیوبا له خلکو سره د اړیکو د ټینګېدو لپاره یو فرصت وباله.
This is a historic visit and it's a historic opportunity to engage directly.
د کیوبا له خلکو سره د اړیکو د ټینګېدو لپاره یو تاریخي کتنه او فرصت دی، او هم د دوه دولتونو ترمنځ د نوي اړیکو لپاره د نوي توافقاتو او تجارتي معاملو د رامنځته کېدو فرصت دی. دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره مهم بلل شوی دی. د هوانا او واشنگتن اړیکې په 1959 کال کې د فیدل کاسترو لخوا د انقلاب رئیس سړې وې. هغه لوړ پوړي کې وایي چارواکي چې د هوانا په هوایي ډګر کې د اوباما هرکلی وکړ. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیرو په هوانا کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د کیوبا له ولسمشر سره د اوباما پر کتنې